امواج آغاز میکنند. و حالا هم میکروفون رو میگذاریم به صفی الله استانگزای. استانگزای صاحب خوش آمدید.
مننه کوم سید سمی عباس. وقت پاونسن که در سهار اته بجه شوه. د ازادي رادیو په دغه خبری پروگرام کې وړاندې اوري چې د فرا والی تاج محمد جاهد ویلی په دغه ولایت کې د القاعده شبکې یو مهم وژل شوی مشر ډیر خطرناک او په ټیل الویدی زون کې تروریستی فعالیتونه تنظیمول. دا مو د سر موجوده په شانګهای سازمان کې د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی د وینا په اړه هم جزئیات درکو. خو تر هر څه مخکې خبرونه مهم خبرونه سرته کې د شانګهای سرمشریزه ته په وینا کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي د افغانستان د سولې او ثبات په وړاندې شته ننګونو ته باید پام وشي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په جاوزجان ولایت کې د طالبانو د حملو په نتیجه کې درې ملکیان وژل شوي دي او برتانیې د بیلاروس دوه ډیپلوماتان وروسته له هغه وایستل چې مینسک دوه برتانیایي ډیپلوماتان له بیلاروس ایستلي وو. پوره خبرونه د شانګهای سرمشریزه ته په وینا کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي د افغانستان د سولې او ثبات په وړاندې شته ننګونو ته باید پام وشي. ښاغلی خان د افغانستان په اړه په وینا کې دا هم زیاته کړه چې د افغان کډوالو بیرته ستنېدل باید د سولې د مذاکراتو یوه مهمه برخه وي.
موږ باید د شته ننګونو په اړه متوجه واوسو. په تېره بیا د کورنیو او بندنیو مخروبو رول ته چې نه غواړي په افغانستان کې سوله او ثبات راسي. په پوره عزت د افغان کډوالو ستنېدل باید د سولې د خبرو یوه مهمه برخه وي.
پاکستان د یو زیات شمیر افغان کډوالو کوربه دی. د ملګرو ملتو د کډوالو ادارې د معلوماتو له مخې اوس مهال 1,400,000 افغانان په پاکستان کې اوسي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په شانګهای کانفرنس کې د خبرو په مهال دا هم وویل چې پاکستان د افغانانو په مشرتابه او مالکیت د سولې د پروسې ملاتړی دی او په افغانستان کې جګړه هیڅ نظامي حل نه لري. د افغانستان دفاع وزارت وایي په جاوزجان ولایت کې د طالبانو د حملو په نتیجه کې درې ملکیان وژل شوي دي. د دغه وزارت مرستیال ویاند فواد امان ازادي راډیو ته وویل دا پیښه پرون ناوخته وشوه.
زمانه کې تعداد از نمازګزارا از مسجد
کله چې لمونځکوونکي له جماعت راووتل او د کور پر خوا روان وو طالبان ور باندې ډزې پیل کړې او له بده مرغه درې هیوادوالي شهیدان کړل
په شهادت رسیدن.
تر اوسه طالبانو د دفاع وزارت دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو ادارې په دې هیواد کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې له زیاتېدو جدي اندېښنه ښودلې. په ننګرهار ولایت کې په کرونا ویروس د اخته شویو امنیتي او دفاعي ځواکونو د درملنې لپاره روغتون پرانستل شو. د کورونا چارو وزارت د تأمیناتو معین ریاض درمل پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل چې له دې روغتون د ختیځ زون ټول نظامي مسؤلین ګټه اخیستلی شي.
کورونا چارو وزارت پلان لري د دې کال په جریان کې یو اساسي تعمیر او ورسره اضافي تجهیزات هم د دې روغتون لپاره واخلو تر څو په اوږد مهال کې وکولای شو له دې مرکز نه بدون د کرونا له تداوی د بازي نورو صحي ضرورتو خصوصا د زخمیانو تعجیل رسیدګۍ په برخه کې او د نورو هغه مرزونو پاک لباندې چې اوس پولیس په مرکز باندې اتکا کوي دغه روغتون نه استفاده وکړي.
خغلی درمل په وینا د کرونا ویروس د ناروغانو لپاره د روغتون 50 بستر لري. د ننګرهار د والی دفتر هم د سیشمې پرس په دیاړه یو اعلامیه خبره کړې او په کې راغلی چې په دغه مرکزونو باندې 14 میلیون افغانۍ لګښت راځي. برتانیې د بیلاروس دوه ډیپلوماتان وروسته له هغه وایستل چې مینسک دوه برتانیایي ډیپلوماتان له بیلاروس ایستي وو. دا په داسې حال کې ده چې په بیلاروس کې د الکساندر لوکاشنکو په وړاندې لاریونونه لا زیات شوي او مظاهرچیان له ده د استعفا غوښتنه کوي. د روان میلادي کال په اګست کې په بیلاروس کې ولسمشریز انتخابات وشول چې لویدیځ یې د نتیجې له منلو ډډه کړې ده. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر دامینیک راب د نومبر په 10 په خپل ټویټر لیکلی چې د لوکاشینکو رژیم نشي کولای له درغلي او ډکو انتخاباتو په اړه د برتانیې خوله چوپ کړي او د بیلاروس د خلکو پر ضد تاوتریخوالي ته دوام ورکړي. راب وروسته له هغه دا خبر وکړه چې د برتانیې صدر اعظم بوریس جانسن ویل د بهرنوی چارو وزارت په لندن کې د بیلاروس سفیر احضار کړي. تر دې مخکې د بیلاروس د بهرنوی چارو وزیر اناتول هلاز ویلی وو دوه برتانیایي ډیپلوماټان له خپلې خاورې باسي ځکه هغوی په ورانونکو فعالیتونو بوخت وو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي پر بیلاروس، قرغزستان او مالدووا د بهرني فشار هڅې د منلو وړ نه دي. پوتین دا خبرې د سېشنبې په ورځ د شانګهای همکاري سازمان په غونډه کې وکړې. د ویل پر بیلاروس بهرنی فشار دی. درې میاشتې کېږي چې په بیلاروس کې د الکساندر لوکاشینکو پر وړاندې لاریونونه روان دي. مظاهره چان له لوکاشینکو غواړي چې استعفا ورکړي. او د فلسطین د ازادۍ ادارې عمومي منشي سایبر عقاد د کورونا ویروس له کبله په 15 کلنۍ مړ شو. د فلسطین ولسمشر محمود عباس د سیشن بپورس وویل د اریخات مړینه د فلسطین او د هیواد د خلکو لپاره لوی ضایعه ده. عباس په فلسطین کې درې ورځې ماتم اعلان کړی. اریخات په 2012 کال کې د سږو عملیات کړی و. په دې وروستیو کې په کرونا ویروس اخته و او تیره میاشت په بیت المقدس کې روغتون کې بستر شو. د ده مړی له لویدیځې ترانکې رام الله ته انتقال شو او د فلسطین د جمهوري ریاست په ودانۍ کې فاتحه واخیستل شوه. خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼې azadiradio.com کې لوستلی شئ. د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ: فرا والی تاج محمد جاهد ویلی د القاعده شبکې یو مشر محمد حنیف چې په دغه ولایت کې وژل شوی ډیر خطرناک و.
فعالیتای زی منحصر تنها در ولایت فرا نه بلکې در سطح زون غرب و جنوب غرب بود. بیشتر در قسمت ساخت و ساز با واسکتای انتحاری
په فرا کې داسې وخت د القاعده شبکې یو مهم مشر وژل شوی چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی پرون ویلی چې افغانستان د ترهګرو سره مخ دی. هغه وویل له ټولو کړکیچونو سره سره بیا هم دی او حکومت یې د سولې لپاره لومړیتوب ورکوي. که څه هم له بېلابېلو کړکیچونو سره مخ یو خو سوله زموږ لپاره یو مهم لومړیتوب دی. په دغه پروګرام کې به وړاندې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له خبرو هم خبر شي چې پر بیلاروس، قرغزستان او مالدو وایي بهرني فشارونه د منلو وړ نه دي بللي. بیا هم خراغلی رازو لمړی مطلب ته. د فرا والی تاج محمد جاهد وایي د القاعده شبکې یو مشر محمد حنیف چې په دې ولایت کې وژل شوی ډیر خطرناک و. د ملي امنیت ریاست پرون ویلي محمد حنیف د پاکستان تبع و او په بکوا ولسوالۍ کې وژل شوی. دغه ریاست پر طالبانو تور پورې کړی چې د القاعده دغه غړي ته یې خوندي ځای ورکړی و. طالبانو تر اوسه د ملي امنیت ریاست د دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. له ټولو ترهګرو ډلو سره د طالبانو اړیکو شلول د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري میاشتې د موافقې برخه ده. ملالی بشیر د راپور تفصیل وړاندې کوي.
د فرا والی تاج محمد جاهد وایي د هند د نیمې وچې لپاره د القاعده د مشر محمد حنیف د ورانکارو فعالیتونو ساحه تر فرا ولایت ور وړاندې وه. ښاغلی جاهد پرون ماخوستن له ازادي راډیو سره په خبرو کې یاد کس ډیر خطرناک وباله.
فعالیتای زی منحصر تنها در ولایت فرا نه
د هغه فعالیتونه یوازې په فرا ولایت متمرکز نه و بلکې په لویدیز او جنوب زون کې هم فعالیت درلود. تر ډیره د ځانمرګو لپاره د وسکټونو د سرک غاړې مینونو او موټر بمونو جوړولو په برخه کې فعال و. هغه لیزری او دوربین لرونکي وسلې ترمیم کولې.
لیزری او دوربین داري ترمیم وکړه.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست د دوشنبه په ورځ ویل چې محمد حنیف د فرا په بکوا ولسوالۍ کې د ځانګړو عملیاتو پر مهال وژل سو. د هغه د وژل کېدو ورځ او وخت نه دی مشخص شوی. د دې ریاست د خبر پاڼې له مخې حنیف چې په عبدالله مشهور و پاکستانی تبع و. په اعلامیه کې ویل سوي چې د عملیاتو پر مهال دوه پاکستانی ښځې هم نیول سوي دي. د افغانستان د ملي امنیت ادارې په اکتوبر میاشت کې هم ویلي و چې د هند د نیمې وچې لپاره د القاعده شبکې مشر او د دې شبکې دوهم مهم کس ابو محسن المصري د ملي امنیت په ځانګړو عملیاتو کې په غزنی ولایت کې ووژل سو. د ملي امنیت په پرونی اعلامیه کې پر طالبانو تور پورې سوی چې محمد حنیف ته یې خوندي ځای ورکړی و. په دې اړه چې د محمد حنیف وژنه به د افغانستان پر امنیت څومره اغیز وکړي، د سیاسي چارو کارپوه محمد شفیق همدم وایي د هغه وژل کیدل نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې او نړۍ پر امنیت باندې اغیز لري.
دا به لږتر وخت مخکې وي چې سړی داسې البته تصمیم ونیسي یا ارزونه وکړي ووایي چې واقعا دا سړی او نور القاعده غړي او تروریستي غړي په افغانستان کې اوس هم د طالبانو د مستقیم ملاتړ نه برخوردار دی. د دې موضوع د جوته کیدو دپاره لږ څه وخت او لږ څه څېړنو ته ضرورت شته. خو په عمومي توګه ویلی شم چې د دوی مړینه د افغانستان دپاره او د سیمې دپاره یو ښه خبر ده.
په فبروري میاشت کې د طالبانو او امریکا ترمنځ په لاسلیک سوې موافقه کې یو مهم ټکی دا دی چې طالبان به له هر ډول ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې له منځه وړي. د دې موافقه لیک پر اساس که طالبان له خپلو ژمنو سرغړونه وکړي، امریکایي ځواکونه به د 2021 کال تر مې میاشتې له افغانستانه نه وځي. د ملګرو ملتونو د جون میاشتې په راپور کې راغلي چې طالبانو له القاعده شبکې سره خپلې اړیکې نه دي شکولي. د امریکا دفاع وزارت هم په جولای میاشت کې په خپل یو راپور کې ویلي و چې د هند د نیمې وچې لپاره د القاعده شبکې څانګه له طالبانو سره نږدې اړیکې لري او پر امریکایي ځواکونو په حملو کې خپلې ګټې خوندي ساتي. د دې راپور پر اساس طالب جګړه مارانو هم له دې ډلې سره کار ته دوام ورکړی دی.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
ازادي راډیو ته غواګیاستو سمرازو شانګهای سرمشریز ته د ولسمشر اشرف غنی د وینا په اړه باندې شانګهای شلم سرمشریزه پرون جوړه شوې وه چې د ویډیو کانفرنس لارې ولسمشرانو او د حکومتونو رهبرانو ورته خبرې وکړې. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د شانګهای د همکاریو سازمان شلمې غونډې کې له دغه سازمان نه په افغانستان کې د اساسي قانون پر بنسټ د جوړ نظام د ملاتړ غوښتنه وکړه. ښاغلي غنی دا غوښتنه داسې وخت مطرح کړه چې د افغان دولت او طالبانو مرکزي پلاوي لا هم په دوحه کې دي، خو د سولې د خبرو په کړنلاره لا یوې هوکړې ته نه دي رسیدلي. اجمل تورمان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د شانګهای همکاریو سازمان شلمه غونډه د سی شنبې په ورځ په آنلاین ډول جوړه شوه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د غونډې ته په وینا کې د سیمه ایزو همکاریو د پراختیا، د تروریستي شبکو او د مخدره موادو د قاچاق او یو شمېر نورو ګواښونو په وړاندې په مبارزې د ټینګار ترڅنګ له دغه سازمان وغوښتل چې په افغانستان کې د اساسي قانون پر بنسټ له جوړ نظام ملاتړ وکړي.
موږ د افغانستان حکومت او خلکو پر تیر غلبه انتخاب کړي. قدرمنو رهبرانو، ستاسو اجماع د اسلامي جمهوریت د اساسي قانون په چوکاټ کې د هوساینې او سولې ترلاسه کولو په خاطر د افغان ولس له هڅو ملاتړ نه یوازې زموږ لپاره مثبتې پایلې لري، بلکې د هغو فرصتونو د درک لپاره مهم دي چې په اروپا او آسیا کې وجود لري.
ښاغلی غنی وویل چې د شویو سرویګانو پر بنسټ د افغانستان له 50% زیات خلک له جمهوري نظام ملاتړ کوي، په داسې حال کې چې په خبره یې د طالبانو ملاتړي 4-8% پورې دي. خو ښاغلی غنی د دغو سرویګانو سرچینې یادې نه کړې. ښاغلی غنی وویل چې د افغانستان د خلکو په اکثریت د ده په خبره د دغه لګکیو د غوښتنې قبلول به د شخړې او جګړې د دوام لامل شي. نوموړي دغه شان وویل چې د افغانستان د اساسي قانون د نظم ګډوډول به د شانګهای د همکاریو په سازمان هم منفي اغېز ولري او دغه شان به د ترهګرۍ د پراختیا لامل شي. ښاغلی غنی وویل چې طالبانو سره د خبرو د پیل پریکړه د دولت لپاره سخته وه، خو له دې سره سره طالبانو نه یوازې دا چې د تاوتریخوالي د کمولو په برخه کې په خپلې ژمنې عمل ونه کړ، لا یې زیات کړل.
که څه هم موږ له بېلابېلو کړکېچونو سره مخ یو، سوله زموږ مهم او عاجل لومړیتوب دی. د یو دولت او ټولنې په توګه موږ له طالبانو سره د مخامخ خبرو د پیل په هدف خپل هوډ وښود. متاسفانه نه یوازې دا چې د تاوتریخوالي د کمولو او د اوربند د ټینګښت ژمنې عملي نه شوې، بلکې د طالبانو لخوا په ډېره کچه تاوتریخوالی زیات شو.
But the violence by the Taliban is increased substantially.
د افغانستان ولسمشر پر ښوونیزو مرکزونو برید د طالبانو د تاوتریخوالي نښه یاده کړه. د شانګهای د همکارۍ سازمان غړو هیوادونو په دغه غونډه کې په سیمه کې د اړیکو او همکاریو په پراختیا او د کورونا وایروس پر وړاندې په ګډې مبارزې ټینګار وکړ. دا سازمان دا مهال ته اصلي او څلور څارونکي غړي لري: روسیا، چین، تاجکستان، قزاقستان، قرغیزستان، ازبکستان، هند او پاکستان اصلي او افغانستان، ایران، مغولستان او بلاروس څارونکي غړي دي. د شانګهای د همکارۍ سازمان شلمه غونډه د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په کوربتوب جوړه شوه او ټاکل شوې چې یو ویشتمه غونډه د تاجکستان د ولسمشر په کوربتوب جوړه شي.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړي.
مرکې، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځایه شیبه په شیبه راپورونه له ازادي راډیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واورئ، ولولئ او ووینئ.
ازادي رادیو ته غوښتست په 12.9 منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. کولای شئ د ازادي رادیو پروګرامونه په azadiradio.com ویب پاڼه کې هم واورئ. اوس هم په دې اړه باندې تاسو ته یو راپور خپرو چې تمه ده په راتلونکي جنوري میاشت کې چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ کار پای ته رسیږي، تر څنګ به ګڼ چارواکي او امریکایي سفیران هم لدندو لیری شي. په دې ډله کې د افغان سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد نوم هم یاد شوی چې ګڼ کارپوان وایي ښایي د نیویو حکومت پراتلو ښاغلی خلیلزاد لدندې لیری شي. نوریاس نوری په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د امریکا د بهرنیو خدمتونو د ټولنې د شمیرو له مخې د امریکا اوسنی ولسمشر ډونالډ ترامپ تر بل هر ولسمشر ډیر سیاسون د سفیرانو په توګه ټاکلی دی. د امریکا متحده ایالاتونو پر 109 سفیرانو سربیره د ځانګړو سیمو یا خاصو موضوعاتو لکه د افغانستان د سولې د بهیر، د غربي بالکان د مسایلو او د سربیا کاسوو د مذاکراتو لپاره ځانګړي استازي هم ګمارل دي. که څه هم وروسته تر دې چې نوی ولسمشر انتخاب شي ډیر سفیران غواړي چې خپلې دندې پرېږدي، خو په ټوله کې به دا پر دې دندې ټاکل شوي سیاسون وي چې خپلې دندې به پرېږدي. وروسته تر دې چې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن د بری اعلان وشو، په بهرنیو هیوادونو او د ملګرو ملتونو او ناتو په ګډون نړیوالو سازمانونو کې له ټولو شاوخوا 200 سفیرانو او استازو رسما غوښتل کېږي چې استعفا ورکړي. امریکایي پخوانی ډیپلومات رونالد نیومن چې په افغانستان او یو شمیر نورو هیوادونو کې د سفیر په توګه دنده ترسره کړې ده، وایي که څه هم د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د ډیپلوماسۍ په برخه کې اوږده تجربه لري، خو تر هغه ځایه چې نوموړی جمهوری پال او له اوږدې مودې د ګوند سره تړلی ښایي له دغې دندې لرې شي. د افغانستان د دفاع وزارت د پالیسۍ پخوانی مرستیال او د جنگ او سولې د مطالعاتو د انسټیټیوټ مشر تمیم آسی هم ورته نظر لري. هغه ازادي راډیو ته وویل دی ډیر احتمال شته چې د جو بایدن د ادارې د نوي ټیم پر اتک سره خلیلزاد هم لري شي.
ډیر احتمال شته چې ښاغلی خلیلزاد او ټیم یې لري شي او نور ټیم وګمارل شي. د دوهې د موافقې پر ځینو مواردو ښایي بیا خبرې وشي.
د ښاغلي آسی په وینا په کابل کې به د امریکا سیاسي او پوځي مشران هم بدل شي او د سولې بهیر به نوی ټیم مخته یوسي. خو د امریکا د پخواني ولسمشر باراک اوباما د ادارې یو پخواني چارواکي چې د جنوبي اسیا د چارو سابقه لري او په قطر کې د سولې روانو خبرو ته په پام انوم نه دی افشا شوی، وایي ګونګوسې شته چې بایدن ښایي له خلیلزاد وغواړي چې د سولې هڅو ته دوام ورکړي. دغه پخواني چارواکي ویلي ښاغلی خلیلزاد د دواړو ډیموکرات او جمهوري پال ګوندونو ملاتړ لري او په دې اړه هم بحث کېږي که د سولې خبرې پرمختګ ونه کړي له افغانستانه دی د امریکایي سرتیرو د وتلو پروسه شاته وغورځېږي.
که ډیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که ډیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
ډیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ ملاتړ.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرو ته غوږ شئ چې احمد شیبر کړي.
هف پوسټ ورځپاڼې د امریکا له منتخب ولسمشر جو بایدن څخه د طالبانو وروستۍ غوښتنې د پام اړولی او لیکي طالبانو د سې شنبې په ورځ د بایدن له نوې ادارې وغوښتل چې د فبروري د میاشتې تړون ته ژمن پاتې شي، هغه تړون ته چې له مخې یې امریکایي ځواکونه د راتلونکي کال تر مې میاشتې له افغانستانه وځي. طالبانو په یو خبره کړې اعلامیه کې لیکلي دي چې دا تحریک غواړي د امریکا نوی منتخب ولسمشر او راتلونکي ادارې ته په ډاګه کړي چې په افغانستان کې د روانې جګړې د هواري لپاره تر ټولو منطقي او اغېزمنه وسیله همدا د دوهې تړون دی چې باید تطبیق شي. طالبان دغه تړون ته د امریکا د ژمنتیا مسله داسې مهال راپورته کوي چې د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال وړم ورځ په کابل کې په یوه غونډه کې د بایډن له راتلونکې ادارې وغوښتل چې پر هغه دې له سره کتنه وکړي. سرور دانش ته غراز وویل چې د افغانستان دولت دغه تړون ته هیڅ مسولیت نه لري، ځکه نه یو اړخو او نه هم هغه تایید کړی دی. انډیپندنت ورځپاڼې په افغانستان کې په دولتي ادارو کې پر ښځینه کارکوونکو د حملو زیاتوالي ته کتنه کړې او لیکي پر 3 کلنې خاطرې چې د غزنی له پولیسو سره د کار کولو یوازې 3 میاشتې تېرې شوې وي پرون حمله وشوه او ړنده شوه. هغې ویلي چې دا کار طالبانو کړی خو د پلار په مرسته چې له پولیسو سره د دې له کار کولو خوښ نه و. خاطره وای پلار یې چې اوس په توقیف کې دی دا تل تعقیبوله او په هغه ورځ چې پرې ډزې وشوې او پر سترګو پرې د چرې ګزارونه وشول پلار یې پرله پسې ورته ټلیفونونه کول او ورڅخه یې پوښتل چې چیرته یې. د انډیپندنت په لیکنه خاطرې ویلي چې پلار یې له سمیزو طالبانو سره تماس ټینګ کړی او د دې د پولیسو د کارت یوه کاپي هم ورکړې وه چې له څیرې دا وپیژني. خو د ورځپاڼې په حواله طالبانو ویلي چې په دې پیښه کې دوی لاس نه لري او هغې یوه کورنۍ مسله یاده کړې ده. وړاندې انډیپندنت لیکي چې په وروستیو 2 میاشتو کې ډېرې پیژندل شوې ښځې د حملو لپاره په نقشه سوي دي. ورځپاڼه په دې ترڅ کې پر سبا سهار چې د دې هېواد د فلم یوه له لومړنیو ډایرکټرانو ده او سیاسي فعالې فوزیه کوفي چې له طالبانو سره د دولت د سولې د مرکچي پلاوي وغړې ده د حملو یادونه کړې ده. دواړه له دغو حملو چې پرې په اګست میاشت کې شوي وې روغي وتلي. په افغانستان کې پر فعالو ښځو د حملو زیاتوالي ته د بخښنې د نړیوال سازمان د افغانستان د برخې فعاله سمیره حمیدی اشاره کوي او وایي که څه هم په دې هیواد کې په عامه ادارو کې د ښځو لپاره کار کول ګران دي خو د هیواد په کچه د شخړو زیاتوالي د دوی لپاره دا مسأله لا سخته کړې ده.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر بیلاروس، قرغیزستان او مالدووا بهرنی فشارونه د نه منلو وړ بللي. ولادیمیر پوتین د شانګهای همکاري سازمان په کانفرنس کې چې د آنلاین یا ویډیو له لارې جوړ شوی و د سیشن په خپل وینا کې وویل بیلاروس له فشار سره مخ دی. په بیلاروس کې پراخ لاریون کوونکي غواړي چې الکساندر لوکاشنکو له خپلې دندې لرې شي چې د اګست میاشتې د انتخاباتو ګټونکي اعلان شوی و. ملالۍ بشیر په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سې شنبې په ورځ د شانګهای همکاري سازمان په ویډیویي خونډه کې وویل چې پر بیلاروس بهرني فشارونه زیات شوي دي او دا فشارونه د منلو وړ نه دي. په بیلاروس کې وروسته له هغه پراخ لاریونونه پیل شول چې د اګست په 9 د ولسمشریزو انتخاباتو په نتیجه کې الکساندر لوکاشینکا ګټونکی اعلان شو. لاریون کوونکي له لوکاشینکا غواړي چې استعفا ورکړي. د بیلاروس سیاسي مخالفان او لویدیځ هیوادونه وایي چې په دغو انتخاباتو کې پراخې درغلۍ شوي وې. مسکو د لوکاشینکا ملاتړ کوي. لوکاشینکا له 2 میاشتو راهیسې د لاریونو د ځپلو هڅې روانې کړې دي. د شانګهای همکاري سازمان په غونډه کې پوتین ویل په بیلاروس کې تر ولسمشریزو انتخاباتو وروسته زموږ بیلاروسي ملګري له بېساري فشار سره مخامخ سوي دي. دوی د پاراونو او بندیزونو پر وړاندې درېدلي چې د معلوماتو او پروپاګند د جګړې له لارې پر دوی لګول سوي. لوکاشینکا په علني توګه ویلي چې اروپایي هیوادونه د ده په هیواد کې په لاریونو کې لاس لري. پوتین په خپل وینا کې د پخوانی شوروي اتحاد 2 نور غړي مالدووا او قرغیزستان هم یاد کړي چې تر بهرني فشار لاندې دي. په قرغیزستان کې د ولسمشریزو انتخاباتو د نتیجو پر وړاندې پراخ لاریونونه وسول چې په پایله کې حکومت منحل او د پارلمان رئیس له دندې لرې سو او په دې هیواد کې د پراخ سیاسي کړکیچ په نتیجه کې ولسمشر سورنبای جینبیکوف 13 میاشتې له خپلې دندې استعفا ورکړه. په مالدووا کې د اروپا ملاتړي ولسمشریزي کاندیدې مایا ساندو د نومبر په لومړۍ نیټه په حیرانوونکې توګه لومړی پړاو انتخابات وګټل او اوس د مسکو له ملاتړ لرونکي کاندید ایګور دودون سره په 2 پړاو انتخاباتو کې برخه اخلي. پوتین دا هم وویل چې د مسکو په منځګړیتوب د آذربایجان د جلا غوښتونکي سیمې ناګورنو قرباغ اوربند به د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ سولې ته او په جنوبي قفقاز کې ثبات ته لاره هواره کړي. پوتین زیاته کړه چې د اس سی او سرمشریزه به د کورونا ویروس د مخنیوي پر موضوع ګډه اعلامیه ورکړي. د اس سی او یو شمیر غړي هیوادونه چین، هند، قرغیزستان، قزاقستان، پاکستان، روسیا، تاجکستان او ازبکستان دي. افغانستان، بیلاروس، ایران او منګولیا په دې اداره کې د څارونکو رول لري او ارمنستان، آذربایجان، کمبودیا، نیپال، ترکیه او سریلانکا د دې ادارې مذاکراتي شریکان دي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه، طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مانا
جرګه خو زموږ رسم دی او ستره حراره ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانۍ او دریا د قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصولو په خبرو کې لپامه ونه غورځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
ورزو کنر ته هلته ولسوالان وایي د لمریزي برېښنا په سیستم کې شوې درغلۍ تور تم ته کېنولي. د دوی په خبره چې بیا سیستم له 8 میلیونو زیاتې افغانۍ ولګېدې خو کار یې ورنکه. تفصیل د روح‌الله انوري په راپور کې.
په کونړ کې ولسوالان وایي ولسوالیو ته د لمریزې برېښنا د سیستم په جوړېدو کې درغلي شوې ده. دوی په خبره چې سولري خیخې او بیټرۍ د بازار د قیمت 100 برابره ګرانې دي خو کیفیت یې تر ټولو ټیټ دی. د سرکانو ولسوال ډاکټر همیش ګلاب ازادي راډیو ته وویل یاد سیستم ورته 2 کاله وړاندې جوړ شوی خو په اول ورځو کې هم کار نه کولو.
مخکې د سولر سیستم برخه چې ټولو ولسوالو ته جوړ شلو چې 3 شیشې او 8 بیټرۍ نه هر ولسوالۍ ته ورکړو. ولې متاسفانه چې بیټرۍ هم 2 نمبر وي شیشې هم 2 نمبر وي چې بیټرو بیخي کار ونه کړو سیستم ټول خراب شو. ولسوالو کې برخونه نشته دی. ما خو شخصي په خپلو پیسو باندې سرکارونو په ولسوالۍ کې برق جوړ کړو. انوایټر مې لواغستو د ورځې برق مې شته او د شپې مې نشته.
که څه هم یو شمېر ولسوالانو له دې ویرې چې کار ته یې ستونزه پېښه نه شي له غږ ثبتولو ډډه وکړه خو له څو سره چې ما خبرې وکړې د کونړ په ولسوالیو کې یې د لمریزې برېښنا سیستم نیمګړی او ناکام باله او د دې پروژې عملي کېدو کې د درغلۍ یادونه کوله. دوی وایي ولایتي ادارې ته یې له یاد سیستم شکایتونه کړي خو په ځواب کې ورته ویل شوي چې یاده پروژه د 6 میاشتو لپاره وه او شرکت یې نور د جوړولو مسؤلیت په غاړه نه لري. د کونړ 15 ولسوالیو ته د سولري برېښنا د سیستم جوړولو د کوم قرارداد اسناد چې ازادي راډیو ترلاسه کړي په هغه کې د 1250 ولټه خیخي قیمت 2400 افغانۍ او د 1 بیټرۍ قیمت 40000 افغانۍ ښودل شوی دی خو په بازار کې د 1 سولري خیخي قیمت 4000 او د بیټرۍ قیمت 8000 افغانۍ دی چې د ټولې پروژې قیمت 8,125,250 افغانۍ کیږي. دغه قرارداد د عبدالوکیل افغان لوجستیکي خدمتونو شرکت سره شوی. د دې شرکت مسؤول نصیر احمد وایي دوی د قرارداد سره سمې خیخي او بیټرۍ اخیستي دي
او کمی بیټرۍ وي او کمی سولر شیشې وي. موږ کوم چې قرارداد کړی و ټول کمپلیټ شوی وي. هغه وسره شپږ میاشتې ورنټي او ورنټي هم پوره شوې ده چې د کمې شیشې چې موږ سره مشخصاتو کې ما هغه دي جرمني دي او ما هغه شیشې موږ اغوستي دي. داسې دی چې دا خو موږ خپل جرمني نه دي راوړي. دلته کابل کې موږ اغوستي دي. د جرمني لیبل هم موږ نه لګولې.
خو د سولري خیخو سوداګر به وایي چې افغانستان ته جاپاني او جرمني خیخي نه راځي. د دوی په خبره چې د یو شمېر قراردادي شرکتونو مسؤلین په چینایي خیخو او بیټریو د جاپان جرمنی او کوریا نښانونه لګوي او حکومت ته یې په لوړ قیمت ورکوي. په اسدآباد کې د سولري خیخو او بیټریو له ټولو پخواني او مشهور سوداګر حاجی علي احمد ازادي راډیو ته وویل
بیټری چې دي تلنډۍ دي هغه بیټری چې دي سلام بیرې په 4,500 روپۍ په دغې خرڅو حساب سره او پاکستاني سل چې دي هغه ورکو 3,000 روپۍ 3,200 روپۍ په دې نرخونې خرڅو. څوک ریشي ور چې جاپانۍ شي راکه جرمنی راکه موږ ته یې نشته ورو صفا خبره کوو چې نه شي. ټول پروژو کې ټول همدا دغې موږ پیژنو پوهېږو دا هم کار دی که نه په دې پوهېږو چې دا شی چې نه یې لیبل پرې ولګي جاپانۍ.
د کونړ نوی والی به ژمنه کوي چې د یادې پروژې په اړه به معلومات ترلاسه کوي او د هر ډول فساد د مخنیوي لپاره کلک هوډ لري. والی محمد اقبال سعید
زه اطمینان درکوم چې دا موضوع به موږ وڅېړو اسناد به وګورو په 14 ولسوالیو کې تطبیق شوي په کوم کیفیت تطبیق شوي دي او که څه نواخیسي پکې یا څه مشکلات پکې دغه پرف کولو کې او د فساد په مخ نیوي کې همکاري کوو.
د کونړ 15 ولسوالیو ته د دولت په بودیجه 2 کال وړاندې د سولري برېښنا سیستم جوړ شوی وو چې د ولسوالانو په وینا ډېر زر لکاره ولوید او دوام یې ونه کړ. د کونړ والی اقبال سعید وایي په دولتي پروژو کې به د فساد مخه نیسي او د دې پروژې په اړه به څېړنه وکړي، خو له دې سره ګمان نه کیږي چې د ولسوالیو لپاره د سولري برېښنا په خراب کیفیت جوړ شوی دا سیستم په اسانۍ بیرته د کار کولو جوګه شي.
ازادي راډیو ته غواګیاست. وړاندې به په دویمه نیمه کې ازادي اوریدونکو نیوز پروګرام خبريږي او ترغه مخکې به هم یو راپور وی، خو اوس چې وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې دی ورزو لنډو خبرونو ته. د شانګهای سرمشریز ته په وینا کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي د افغانستان د سولې او ثبات په وړاندې شته ننګونو ته باید پام وشي. ښاغلی خان د افغانستان په اړه په وینا کې دا هم زیاته کړه چې د افغان کډوالو بیرته ستنېدل باید د سولې د مذاکراتو یوه مهمه برخه وي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په جاوزجان ولایت کې د طالبانو د حملو په نتیجه کې درې ملکیان وژل شوي. د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادي راډیو ته وویل دا پېښه پرون شوې. طالبانو د دغې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. په ننګرهار کې په کرونا ویروس د اخته خلکو امنیتي او دفاعي ځواکونو د درملنې لپاره یو روغتون پرانستل شوی دی. د کورونا چار وزارت د تامیناتو معین ریاض درمل ازادي راډیو ته وویل له دې روغتونه د ختیځ زون ټول نظامي مسؤلین ګټه اخیستلی شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي پر بیلاروس، قرغیزستان او مالدووا باندې بهرنی فشار د منلو نه دی. ښاغلی پوتین دا خبرې پرون د شانګهای سازمان په سرمشریزه کې چې په ویډیو کانفرنس باندې جوړه شوې وه کړې ده. بریتانیې د بیلاروس دوه ډیپلوماتان وروسته له هغه وایستل چې مینسک دوه بریتانیایي ډیپلوماتان له بیلاروس وایستل. دا په داسې حال کې ده چې بیلاروس کې د الکساندر لوکاشنکو په وړاندې لاریونونه زیات شوي دي. د فلسطین د ازادۍ ادارې عمومي منشي صاحب عریقات د کورونا ویروس له کبله په 15 کلنۍ مړ شو. د فلسطین ولسمشر محمود عباس پرون وویل د عریقات مړینه د فلسطین او د هیواد د خلکو لپاره لویه ضایعه ده. ازادي راډیو ته غواګیاست. په 12:09 منځنۍ څپه باندې خبرونه کوو. اوس به هم یو راپور ته غوږ شو چې له پښتونخوا را لیږل شوی. د عوامي نېشنل ګوند مهمندو څانګې غوښتلي چې د مهمندو او جلال آباد ترمنځ ګورسل یا ګوسړی کنډه او لار دی نه یوازې د تجارت بلکې د خلکو په غم ښادۍ کې د تګ راتګ لپاره خلاص شي. دوی پرون د کوزه محمود دنه د سیمې د عام ولس په ګډون لاریون کړی وو او تر کو داخلو تللي. هلته غونډه کلي او ویلي دي که دوه میاشتو کې دا لار خلاص نه شي دوی به هم کو داخلو کې پرلته او درناو کې. د دغې لارې د پرانیستې ژمنې خو د پاکستان صدر اعظم عمران خان او د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر ورکړي، خو تر دې دمه نه دي عملي شوي. د آزادی اروپا د مشال رادیو خبریال شاهنواز ترگزی له پیښور دغه راپور را لیږلی.
د عوامي نېشنل ګوند مهمند لخوا پرون د پاکستان او د افغانستان تجارتي لارې ګورسل د نه پرانیستلو په ضد د پولي پورې لاریون کړی او غوښتلی دي چې دغه لار باید خلاصه شي، او که داسې ونه شي نو دوی به بیا هم په دغه ځای کې درنا ورکوي. د دغه لاریون مشري د یاد ګوند محمود مشر او د صوبایي سیملي غړي نثار مومن کوله.
هغه زما تاریخي لار، هغه زما د ټول ژوند دارو مدار، زما د شپږ زرو کلن تاریخ چې زما د دې سره تړلې وو، د دې تګ را تګ سره او هغه لارې راته خوندي کړې ده. نو زه مجبور شوم چې زه په خپله لاړ شم او په دغه ځای کې زه د احتجاج پیل وکم.
د نثار مومن په مشرۍ کې د سیمې د ګوند او د عامو خلکو لاریون چې کله د کوزه محمود نه خپل منزل ګورسل او یا ګوسړی کنډو نه وړاندې بهای ډاک ته ورسید، نو د پولیس لخوا ورته وویل شو چې وړاندې د سیکورټي ایشوز دي او باید وړاندې تلونکي هم دلته ایثار شي. خو تلونکي خلک بیا هم روان شو او په کوډاخلو بازار کې پړاو وکړ. هغلته د سیکورټي ایشوز په حواله نثار مومن په حکومت غږ وکړ.
یو طرف ته تار خوري چې دا زما بارډر دی، بل طرف ته ما ته پلار کې خندونه چې او درېږي چې نا مخ کې بنځي او دلته چې دینو حالات خندي چې دا حالات خنو دا تار پکې څنګه خور شوی دی.
هم په دغه ځای کې موجود د پولیسو د مشرانو نه مې وپوښتل چې د سیکورټي کوم رقم ایشوز دي، خو دوی څه ځواب رانه کړ. ګورسل لار په کال 2011 کې هغه وخت بند شوی و چې وسلوالو په دغه لار تیریدونکي یوه لارۍ او یا مال وړونکي ټرک په اور سیزلی و، او له هغې پیښې وروسته په دغه لاره کاروبار بند شو. دغه لاره د محمود وران نزدې جلال آباد ته تیره شوې چې د خلکو په وینا نه خو پکې سخت غرونه شته او زیاتره لارې هواره ده. د خوایزو اوسیدونکي یو سماجي کارکوونکي تفسیر خان مومن د لاریون ګډونوالو ته په خپله وینا کې وویل،
زمنګ ماشی قتل عام شروع دی، زمنګ بچی چې راوی شي نو هغه ځي په لاور کې په پینډۍ کې وږي خرڅوي. که دا لاره موږ ته کولا وې نو زمنګ بچی به په همدې ځای باندې وې. ښه په اسانه باندې په دې باندې تجارت کېږي، هېڅ مسله پکې نشته دی، نه د سیکورټي مسله شته دی، نه کومه بله ایشو شته دی. نو زمنګ پر زور مطالبه ده چې دا لاره موږ ته کولا کوي، او انشاءالله که کولا وې نه کړله دا احتجاج
په دغه لاره به چې کوم خلکو کاروبار کوو نو دوی وایي چې د ګنداو محمدونه تر د جلال آباد پورې نان سټاپ او یا بغیر له کوم رکاوټه دغه لار د 4 ګنټو سفر نه زیاته نه ده، نه خو پکې څه غرونه شته او نه پکې کومه داسې بله مسله. په محمدو کې د دغه لارې د کاروبار دپاره په کوډاخیلو منظرې چینه آټه خوایزو او میا منډۍ کې لوی لوی اډې هم په پخوا وختونو کې جوړې وې چې د پېښور چارسدي او مردان پورې خلکو به پکې روزګارونه کول، خو اوس دغه منډیانې شاړې شوې دي. فضل خالق خوایزه د آټا اوسیدونکي دی او د یادګون یو مشر دی او دوی هم دغه ناستې ډلې ته وینا کړې ده.
دا زما د صوبې د کی پی کی دا هم ګټه ده چې دا ګیر زما کولاو شي نورې لارې ډېرې جدا تللې دي. زما د ترانسپورټر ګټه ده، تیل به کم سوځي، خرچه به کم کیږي، وخت به کم لګي او یو خلاصه لاره ده. نو موږ د دې په پوراوېدو په کوشش کې نن چې کم دی د دې آغاز وکړو.
د دغه لارې د پرانستې غوښتنه په موجوده حکومت کې د ناس قومي او د صوبایي سیملې د غړو هم ده، او هغه وخت چې کله په پخوانی فاټا کې د صوبایي سیملې لپاره په اول وار په جولای 2013 کې انتخابات کېدل، وفاقي حکومت یو اعلان جاری کړو چې د ګورسل په شمول نواپاس او نورې لارې به هم په دغه میاشت کې خلاصې شي. خو د انتخابات وروسته دغه نیټه هم د دغه کال اگست میاشت ته واړوله. وزیر اعظم عمران خان او وزیر اعلی خیبر پختونخوا چې هر کله محمود ته ورغلي د ګورسل لارې د پرانستې ژمنې کړي، خو لا هم نه دی عملي شوي. پرون د عوامي نشتل ګوند مشرانو دا هم وویل چې که په 2 میاشتو کې دا لاره خلاصه نه شوه نو دوی به بیا هم په دغه ځای کې درنه ورکوي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
ازادي رادیو ته خوږیسته. اوس به هم د امریکا د نوې منتخب مرستیال ولسمشر کاملا هاریس په اړه باندې تاسو معلومات درکړو چې کاملا هاریس څوک ده، پلار و مور یې د کوم ځای دي او څنګه تر دې مقامه رسیدلې ده. داود جنبش د کاملا هاریس دغه معرفي راپور جوړ کړی دی. تر هغه وروسته بیا د ازادي اوریدونکو اونیز پروګرام خبریږي.
کمالا هاریس 55 کلنه او د کالیفورنیا ایالت مخکنی لویه څارنواله ده. مورې شیامالا ګوپالان چې بیولوژیست وه په انګریزي هند کې زو کړي، وروسته د زده کړو لپاره امریکا ته تللی او د کالیفورنیا په برکلی کې یې لوستونه بشپړ کړي دي. د کمالې پلار ډونالد هاریس هم په 1961 کال کې له جمایکانه کالیفورنیا ته ولاړ او په همغه پوهنتون کې د اقتصاد محصل او وروسته سان فرانسیسکو ته څیرمه په سټانفورد پوهنتون کې استاد شوم. کمالا هاریس په وروستیو کلونو کې د ډیموکرات ګوند د وتلو سیاستوالو ډلې ته ننوتله. د 2006 کال ګوندي ټاکنو کې ولسمشرۍ ته هم ودرېده، خو چې ډېره پلوي یې ونه شوه له لنډې مودې وروسته له سیالۍ ووتله. د خپل کاري ژوندانه په لومړیو کې یو مهال په سان فرانسیسکو کې د یوې ښاري ناحیې څارنواله او بیا د کالیفورنیا لویه څارنواله شوه چې وروسته د سناتورې په توګه غوره شوه. کمالا ټکی په سانسکریت ژبه کې د شنه نیلوفرو یا کملو ګل ته وایي. د هند صدراعظم نریندرا مودي چې په ډاګه یې ډونالډ ټرمپ ستایه، وخت ونه بایله او بې ځنډه یې کمالې هاریس ته مبارکي وویله او پر ټویټر یې ولیکل د هغې برای ټولو امریکایي هندیانو ته یو لوی ویاړ دی. ښاغلي مودي وروسته وویل، ډاډه یم چې د هند او امریکا پیاوړي اړیکې به ستاسې په ملاتړ او مشرۍ لا نور پیاوړي شي. د جمایکا صدر اعظم ویل د کارایب سیمې دغه ملت د هاریس په غوره کېدو ویاړېدلی دی. صدر اعظم اندریو هولنس ویل امریکا به د کمالی هاریس په څیره کې خپله لومړنۍ مرستیاله ولسمشره ولري او موږ ویاړو چې د هغې خټه کې د جمایکا میراث هم شته. نورو مشرانو هم د آغلی هاریس د ټاکل کېدو تاریخي ماهیت ته ګوته نیولې ده. جرمن صدر اعظم انګلا مرکل چې پخپله هم لومړنۍ ښځه وه چې د خپل هیواد صدارت ته رسیږي پر ټویټر ولیکل، زه د زړه له کومې بایډن ته د نیکمرغۍ او بری هیله لرم او دغه راز کمالی هاریس ته هم مبارکي ورکوم چې د خپل هیواد لومړنۍ مرستیاله ولسمشره شوه. د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن چې هغه هم ټرمپ ته نږدې بلل کېده، د بایډن او هاریس بری تاریخي بریا بللې ده.
سیمه کې امکاناتو سره امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندي کړو چې دوی کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې زاري الله یم کې چې دغه خاص مو ورته اخیستی نسونه نسو مړوله او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
آزادی او اوریدونکو، جوړونکو فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونی درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چیروخ جوړ او خوشاله اوسئ. د دې ساسي او بل خبرونه پایلو. په دې خبرونه کې مشتر ډیر ساسي پیغامونه را اخلو چې تاسو د تیرونی او پترس کې راستولې دي. نو لدې کبل چې ټول ته باید نوبت ورکو مرکنل رو او ساسي پیغامونه لا تفسیر پرته پرلا پسې خبرو. په لمړي سر کې به د لوګر د ازري ولسوالۍ څخه زموږ د اوریدونکو پیغام
سلام علیکم. زه خالد لوګر نه خبرې کوم. د ما پیغام دغه ده چې د لوګر له مایدینو سره ډېر سخت ظلم روان ده، سخت ظلم کیږي. لازر نه مایدین راغلي، پنځه لس شپې دلته هوټل کې کړې وې، تر اوسه کار نه ده خلاص. دیوالی نه د ما غوښتنه ده چې ته ولې په دې خلکو نه خبرېږي؟ ته چې نه وایه چې دا درې سوه څلور سوه مایدین دي، مایدینو دفتر کې راټولې او کار نه خلاصېږي، رشوه ته سترګې پرې کړي. څه وجه ده دا کار ولې نه خلاصېږي؟ ولې غږ نه اوري؟ بس وروره، د مایدینو غږ ولې نه اوري؟ یو مایب شل وارې تللی، کار نه ده خلاصوی. نن یې هغه ښځه ما ولیدله، پل راوړې وه په کمپره کې، هغه خو سل په سله کې مایبه ده. نو د هغه میناتو ته څه جاته خو هغه باندې د پاک کتابچه ولیکي چې دا سل په سله ده. ته چې تعجب دفتر ده، تعجب مشران دي.
سلامونه او نیکی هیلې د کندهار څخه مسلم سادات یم. تاسو ته او ستاسو قدرمنو اورېدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. زما د کندهار د تعلیم تربیې ریاست یا په عموم کې د افغانستان د پوهنې وزارت څخه هیله دغه ده چې دغه د کوچنیانو مکتبونه چې بند دي د کرونا ویرس په خاطر بند دي، دا باید بیرته شروع شي. کوچنیانو یا خاص هغه شاګردان چې تقریبا عمرونه لکه ول ساته تر دولس کاله پورې دي، په نشه روسي وي دي، فکر کوي، غلاوي کوي، په کوڅو کې جنګونه کوي، کاغذ بازونه بجلی کوي، بل کار پاته دي، ګرد او رس چیز کو پسا دي. نو زه د دې څخه دا هیله کوم چې دا مکتبونه دي شروع کړي، په دا چې افت تخصصي وي چې دا افت هیڅ کله بیا د دې وجود سره نه وځي. رباني دي مننه.
زه اتخلا د داما ولسوالۍ څخه خبره کوم. د داما ولسوالۍ چې د کندهار شهر مشکل ولسوالۍ ده، پورې نږدې ولسوالۍ ده. نه یو پروژه شته، نه کلینک شته، نه مکتب شته، سڑکان گرد خٹی گرد بدلی دے خواب لے دے داغا پشا پہ منسکا کے داخو بھی ایسا نظر منسکا دا ایک چین اس کا سو فروجے رہا ہوا تھے سو امرسی نلی والو وکا دے دل کا مرد ایک چین نبیز نلی سے دا وہ سسی دا سو خوری سو کم خواہ دے دا سرا ایک درک نبی معلوم شد دا وہ کل خواہ تولاگ دا غمرسی دل کا ایک کار نبی سوی ہے وقت دارون نبی سو سوی ہے نای وقت سو سوی ہے نای سوی جو سوی دی نہ پرچک جو سوی دی گد با خامنار دی دا غبی دی دا ترانسپورٹ منت کا دا دا دولی وخت و خزل دی خلک په مرزه یا خدای او منافس دی دی خلک دی 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 موتور راشت رتامت ات پروژه نو څه نو پرچک سوا دا شروات سم دا غشتنه دی چې دا هم مسوالی ته توجه وکړو سلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
السلام علیکم څنګه شاز بخیر آزادی کا ټول کو اور دن کو ټول ټول سلامونه نیکی دی ور سیزه د پلا ولا څخه نو تاسو زنګ وهلې دی اور ور دورې د مر بخوا ته زنده پوسټی زر زر دوه دوه زر افغانۍ غواړي کډورې د هلمند بخوا ته موټران وځي هم زر زر دوه دوه زر افغانۍ غواړي دغه د فراو علي ول دغه پوسټو والا سو پوسټو والا ته نو هیڅ لا پیسې ما اخلي دا د خدای به شرګان دی وی خو طالبان پر سر ټکی وی وي په خامو کې وای له سي د ګل خو د دولت خلک پر سر ټکی وی وي به شي دنیا شي او په خامو کې وای چې موږ په پوسټه والا خلک چې اشرف غني وای والا که موږ د پوسټه پر لارې تیسي دا وسول د اولس سره د شي ظلمونه کې نو تاسو خو له اوس کار وکي چې لا پیسې و نه خلی نو ما د زالیس از رادیو څخه دا ویل ده چې دا اولس ځکه پر ځای ورسي
سلام علیکم زابل د زابل ولایت نه دا پیغام تاسو ته پریږدم زموږ د زابل ولایت په میزان د ورسوالۍ د غلار عمومي لار ډېر وخت کېږي چې د طالبانو د خوا او د دولتي ځواکونو د خوا څخه بنده ده د امنیتي مشکلاتو له امله موږ غواړو د دواړو طرف څخه د دولتي چارواکو څخه او د طالبانو د لوړو چارواکو څخه چې د غلار خلاصه کړي دغه ولس به ډېر سخت مشکل کې واقع ده د یو سات لار تقریبا په څلور ساعته باندې مزل باندې پرې کوي مریض مو تر ولایت پورې نه رسیږي هغه میوجات او اصلاف اوس انار وخت یې غانر په درېمه ایسه قیامت باندې هم نه خرڅیږي د خلک پور وړي غریبان دي د غلارې کچیر مستخلاص نه شي د غولت په ډیرو سخت سنور سره مخامخ سي لارې ډیره خرابې دي د ډیرو مشکلاتو سره مخامخ دي پر دینار باندې غټ موټر تک راتګ نه شي کولای اوس انار موسم دی دغه یو انار به په کال کې حاصل دي دغه تر مارکیټو پورې پر دغه لار باندې نه رسیږي نو زموږ د دولتي چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې د غلار د ولس پر مخ باندې خلاص کړي او ستونزې او خندونه ورته پېښ نه کړي ولس ته قوت سلام
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته د ازادي راډیو اوریدونکو او کارکونکو ته ټول ته سلامونه وایم زه خدای دوست زابل ولایت د شرطپا د ولسوالۍ د ولګي د کلي څخه خبره کوم دا زموږ انځر سږ کال ډېر ارزانه دي په هیڅ رقم نه خرڅېږي نو د حکومت کوم دا غوښتنه ده چې دا بندرونه خلاص کړي دا انځر مخ ته ولاړ شي خرڅ شي موږ بېخي مسکینان یو انځر مې نه خرڅېږي نو دغه یو انځر لرو د حکومت څخه دا خواهش دي چې دا انځر په باره کې د ان د بل هیواد سره قرارداد وکړي دا انځر نو کوي ګران شي وسله
مولوی نور محمد له کندهار څخه دا پیغام پیدم کندهار ولایت کې په ښار کې ډېر چیرې ته پاو شروع دی څنګه اورا د خلکو سره متکلمانه وخت کېږي مکر نه وخت کېږي او دا څنګه یې شروع دي چې غلا نو ته جوړ دي موږ نو وته نه دا ده چې دا غلو ته دا چې دا به څه پام لرنه نو چې دا غلو مخنیوي وسو سلام
ازادي او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه سلامونه کوم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته. شکر الله خبر کوم چې له بعد دې څخه زما د ازادي رادیو کارکونکو ته دا ویل کیږي چې زما غږ لړکوي چې هغه پتا ورته چې زما سره ملګرتیا وکړي ما دا وان پر لسی تا جهان ورکړو او زه کامیاب شوم. نو هو ته وی معنا یو نیز ډایرکټ کې غواړي د کال نو زما غدې دا زما وخت نشته نو زه د خپل ورکو چارواکو ته راغلم زما دا مشکل حل کړی چې ما په سبیل الله دا داخل کړی
مشکل حل کا
ترخیز میں معلوم نہ دے دے معلوم نہ دے گھر سارا دے خواران دے گھر ارگان دے دولت تو دما پکا کے دگے پر تو کترا روانہ دا جس کرو دا خواراکانو کر ظلم کرو دا کہ نہ ور کو ان کی پسارا کے مرکی گی پدستو کے مرکی گی نہ کومات نہ دوڑے نہ خوراک نہ سکات نہ ہات ایک پشن نہ سکا سرا ولے دے غریب دا کو سوال پشن نہ کئی بارا دا 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 سر دا کسبی دا پارا دا مسلمانانو دا غمن ہم دے پارا دا دا سر صرف ما دا دا کسبی ور کی.
السلام علیکم زہ اسلام دا اول لائف خنی دے سر نی ور رستا سلام فرغم شریکوں کی زابل ادارو کی نرسن استا فستو کی دا پیسے مسلمانوں سے خپل مخاطوان رشی زیادہ سے دا کوسو والا اور خپل بزن عالم زیادہ سے سی اخر کرونا.
السلام علیکم زمرتول دا افغانستان دولتی او حکومتی چارواک سے دا پیغام دی چی پاہم دی پسنی اثر دولت یا حکومت کی کم کسان چکار کری لس کار دور اس کار فنزل اس کار ترشل کرد پوری و فیلن لباز ناخوال یا مفسد کری لعمل فیلن پر کور ناستی چی حقا هر سه حقوقی در شولان دی او زیاد مشکلات سر مخ دی چی لحندی عمل زیاد مشکلات گالری او درخواستون او پیشنهاد نه کری خو هیچ چیو چرواکی نارا نه اوری خاصتا کندهار کی کندهار ولایت مقام کی و ولایت مقام کی بی آغا سرسارس چی یا مسئولین کم چی در بشری حقوق و دن در فرغاره داری نظما ازادی رجیو تا دا فیغام دی چی زما فیغام طول و چرواک تا ورسوی او دهو کسانو کوشتی دولت که کار کردی خو فیلان فلکور ناستی و تا دند ورکی سو مخفل حقوق سخه او برخمن سی. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
بایا سلام علیکم بلات ما سوره ما دکنه ها شاد سخه ورد ما پیغام داگه دیچی داگه دولت باید داگه کم ترس بچه چری کتونه چیزی که داگه باید یو سر نظارت رو که او یو سر باید مالیه پول بولی که زکر که چیر و کتل که داجینن دا هیرات و درسکن که لاز کتل که دام زونه وازی دا هیرات و درسکن که با طول افغانستان که در جام و در جگوه را رست داگه ترکی پیش چیش دیر زیاد افغانانی شیدن کلی تپین کلی که داگه باید دو دری مطلوانان جرمانه سی او دیر سخت سزا ورکو سی زکر یوا ورځ نه ده دوه ورځ نه چې ځکه انسان یو ورغل چې کوي دوه مال توبه کوي مونږ دې توبه نه کوي چې درس نه اخلي هر ورځ د دې چې چرکا دې هر ورځ د دې چې کوي دا هم پیغام او شوه وخت ته پامن.
سلام علیکم ازادي راځو او ردونکو کارکون د زما د نورې شیزه زه سید محمد نیمیزن د بایغس ولایت غورما چولسوالی اوس کلان د هرات په ریزنسي مجلین کې یم نو زما پیغام دې رسې چې موږ سبا نور ته ورسېږي چې موږ ته په دغه کال کې پر کاټ شپږ زره روپۍ راکړي دي موږ کار به ښه خراب دی یعنی دا خل کوندي واټمان دی ولاکه د ماجر یعنی سوال څه ګدایي ته ولاته ګدایي نه ماتر کیږي دا وایي زموږ سره دای خې معنا دا غږی واو دغه ځما خبرونه دی ورته چې په بری سره رس دی موږ زابونور مشرانو پوری دا وځم سره دای کی دا والي صاحب نور ورته ودر غسل جواب نه وای رس ما جیرو نه معنا موږ دی کوم خو سی دا به خدا خلک تکا تکا دې دل بدل دي نو نو پیغام دی ورته چې ما نه دا غزر تر جوړه بالا نو پیغام.
السلام علیکم. زه دما پیغام وزارت زراعت ده. هغه د قانونو ته باید چې د سرخت ور کول شي چې غوړ میان کړل دي چې خوخوار او غریب دي واڅنه کیږي یو بار مصرف په پلاستیک پیا چې هغه ټول رومیان خرابوي هغه خولا کوي د زراعت نه یا د زراعت سره چې کومې مچیشي مرسته کوي عیناغه دې ورته راودانګي بس دغه خوار او غریب ته د سرخت ور کی چې مقصد هغه په رومیانو خپور کی او هغه رومیان یا خو نه وي په دغه وخت کې په پښولو شپو کې د دوی اصل رسیږي مقصد دغه یخ تر خرابوي دغه ټول د قانونو ته دي رختونه واخلي کومک یو سره کې دا به غټ کومکی خانانو ته سرتخانی جوړی دوی ته درخت ورکی ملکانو ته سرتخانی جوړی دوی ته د خوارو غریب ته درخت ورکی چې دوی خپل رومیان ته وساتي دغه د خوارو غریب سره ډیر سخت کومکی او دا یخ تر خرابوي دوی سره وشکي سره ټول کې هغه مقصد که دو درې سوه منه کېږي هغه نه لاس منه نه وځي خو که رخت نه واچوي نو دغه ټول اصل دوی پراخلي دغه د ما پیغام د زراعته مقصد دغه کار دې وکړي بس دغه څوک چې رومیان په هر ولایت کې کېږي مقصد دغو ته دې رخت واخلي وای ورود یې لېږي واد دي کې ته تقسیم دي کړي دا ما درته پیغام و نور وسلام.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم دا د اکسیزما پیغام نشر کړي د مدې د ولسوالۍ مړکې نیولې د دلته داسې سخت جنګ شروع دی چې موږ د کورو سمرسه وټل د خلکو موړې کړه دي د خلکو انسانان حیوانان ټول له لارې بندې دي خدای دې اکسیزما پیغام نشر کړي. سلام علیکم.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
لمن اولان کوم د کندهار ولایت خبره کوم مزدا شه غنی فخ ډیر مزکو چانو ډیر هله ارزو د لو د سمسته به کوم یو بس خدمت وکي د کده سرایو د مزکو هغه د په بچی کې پر موږ هغه د دولتین د کې یاون د کې هغه لا پر موږ و درې د کوم خانانو ملکانو خرج کړي هغه ته چا د والی تر وګرځولې نو مزا هله ارزو کوم نو چې موږ سره همکاري وکړي زه د بابا چې خپل موږ هغه زور ان ودرې دی هغه ځای نشته چې موږ هم ځکه چې دا غلا موږ کار او خرج کې لا غشت چې دا ولي تر هغه ورزولې لا کوم ان ځکه چې موږ هغه ته غټ نه شي پر واټي ولې دا کارخانه د یو کارخانې په ځای کې لږ کارخانې جوړېږي نو زه په شتنه نه کېږي د غریبانو خلکو چې دا به د غریبانو خلک چیرې واړه دي چیرې ګوډار چې ځکندار و چې دین کې د لږ کې دلی دي ټول عمر د لیکل کړی دی موږ زه له ارزو کوم چې دا خور دی د دې په خپل ژوند باندې واقعیت خو به د تاریخ پرې دی نو د دې خپل لپاره د غریبانو لپاره څه لږ سلام عمر
دې چې هیله زوم نه ام د دې سم دا شاجه کندار له لاره ډېر خراب ده د وزارت وړت څخه ورستنه لرو چې زموږ د لارې سړک ترمیم کې سر نو تاګ راځي چې څه شوی دی ډیر خراب ده په دوه رستاده کې د کابل د کندر نه شي رسیدلې دا ځاړه موټران شي څه د چي د بند شي الله
دا غار علي په لاس يم د هلمند ولایت نه دغه ولې صالح څخه خبر کوم ما پیغام دا غړې هله د ازادي راډیو راته نشر کی دا غد به سیم مخابرات شبکې د هلمند نه دالي کې دا سم کار نه کوي مخکې څنګه کوي و څه نه کوي جنگ د ورور د طالب وو د دولت د سره جنگ د ملکیانو څخه ګناه تلاري تر بل ګټه شو کې تر کمزوري کړی دا تر کم کارونه دي دا نو پیغام نه شرکې چې دا د شبکو د بیسم مخدرات کې د سب د دې ضرورت خپل فعالیت دې تر دې کې پیدا هڅه پر پورا ډېر کمزوري کړی دي کار نه کوي سم باید سم کار وو چې موږ دا د دولت څخه غوښتنه د طالب څخه د دولت څخه شبکې دی لکه پر لا چې پیغام نه شي.
دوستانو مننه کوم چې موږ ته خپل پیغامونه راستولې و د دې موږ هم درته په امانت خبره کړه. البته نور پیغامونه هم لرو خو د وخت کمال لکه به هغه په نور خبرونه کې در واورو. هله چې اړوند مسلینو هم تاسو ستونزې اوریدلې او د حواری په برخه کې هڅه وکړي د دې خبرونه په جوړولو او ترتیب کې زموږ همکار طاهر روشن مرسته او همکار سره کوي. مننه ترې کوم او تاسو څخه مننه چې پیغامونه مو راستولې و. بیا هم ک په خپل سیمو که استونز لرین او کولای سي چې موږ سره شریکي موږ به د همدې ازادي ووریدونکو خبرونه لالاري تر اړوندو مسولینو پر ورسو تر بل خبرونه مو پر خدای سپارم. علامه مالسه
ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ساعت 9